خاموشي اوریدن کو په خبر کې د سهار 9 بجې شوی او په کابل کې اتنیمې نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د سپتمبر میاشتې شلمه نیټه ده. دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. زه پلوشه سهاک تاسو سره په دې خبرونه کې کوربنه یم. دا خبرونه چې یو ساعت دوام لري راپورونه ته ځانګړي شوي، خو په اخیر کې درته څو سندرې هم لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره پاتې شي.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خپرېږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، او دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله، خو د یو شمېر تخنیکی ستونزو له وجې د خبرونه موږ تاسو ته په ریکارډ شوې بڼه دراوړو. په خبرونه کې به سندرې هم واورئ، خو اول راځو د راپورونو په لور. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا له پاکستانی حکومت غوښتي چې وسلوالو سره خبرې اترې وکړي. هغه وویل چې په ریاست کې د نن بل ریاست نشي جوړېدلی، خو د ده په خبره که سولې لپاره د مذاکرات کوم جدي وړاندیز مخې ته راځي، نو حکومت دې پرې جدي ډول کار وکړي او د امن ټینګښت لپاره دې د خبرو لاره خپله کړي. نوموړي زیاته کړي، حکومت دې د پوځي عملیاتو پر ځای د خبرو لاره خپله کړي. د پاکستان مرکزي حکومت تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې څو ځلې ویلي چې پاکستان په زړورتیا د ترهګرۍ پر ضد جنګېدلی او ورته یې ماته ورکړه. نور تفصیل دا نیاز علی په دې راپور کې.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ستمبر په 13 کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د امن مارچ په نوم غونډې ته په وینا کې له حکومت وغوښتل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دي فوزی عملیات نه بلکې په سولیزو خبرو توجه وکړي. نوموړي ویلي، فوزی عملیات یوازې جسمانی حل دي، او که د خبرو اترو له لارې د حل وړاندیز کیږي نو چارواکي دې باید هغه ومني. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ټینګار وکړو چې هیڅ چاته دا حق نشته چې قانون په خپل لاس کې واخلي.
بندوق ہاتھ میں ہے، پہاڑ میں چلے گئے، اب تم جس کو قتل کرو تمہیں جہاد کہا جائے.
مسئلہ په لاس کې دا اغرون تو ورخیجی، او هر چاته چې زړه غواړي قتلی کړی او بیا ورته جهاد وایي، دا د منلو وړ نه ده. خو د مذاکراتو لاري د مسلو حل مخې ته راځي، نو زه ریاست ته دا وایم چې دا خبره په توجه سره واخلي، او د مسلو کوم د پر امن حل لپاره مخې ته راځي نو باید چې مونږ په هغې لاړ شو. د ریاست په مقابله کې ریاست نه، د قانون لاندې د سولې لپاره مذاکرات او مسلو د حل وړاندیزونو ته دې په جدي توګه غوږ ونیولی شي،
اور مسئلے کا حل اور ایسی تجاویز کو سنجیدگی سے لیا جائے.
دا جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې په خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي، او وخت په وخت د وسلوالو لخوا پر فوزي امنیتي سرتیرو د بریدونو او وجلو، او د فوز لخوا د وسلوالو د وجلو راپورونه مخې ته راځي. د مولانا فضل الرحمن د دې څرګندونو مخکې په خیبر پختونخوا کې واکمن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو هم په خیبر پختونخوا کې په فوزي عملیاتو تنقیدي دریځ ښودلی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان یو وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ته هم ویلی وو چې د فوزی عملیاتو په مخالفت تی ټینګ ودرېږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د جولای په 24 په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا په مهال ویلی وو چې صوبه کې د نور فوزی عملیاتو او د ډرون حملو اجازه نه ورکوي. مولانا فضل الرحمن ویلی چې په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی د حکومت د جوړېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په جواب کې څه نه دی ویلي. وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 14مه په خپله وینا کې ویلي وو چې پاکستان په زړورتیا د ترهګرۍ په ضد جنګېدلې او ورته یې ماتې ورکړې ده او زیاته کړې وه چې حکومت به بیا وسلوال سر پورته کولو ته پریک نږدي. مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د دفاعي تړون هرکلی وکړ او ویلي چې دا تړون باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې د دو اړخیزو ګټو لپاره نه بلکې د ټول اسلامي هیوادونو د ګټو په خاطر عملی شي.
اسلامي هیوادونو ترمنځ یو اسلامي بلاک پکار دی. پاکستان او سعودي ترمنځ تړون باید د ټول اسلامي هیوادونو د ګټې لپاره عملی شي، نه چې یوازې د دو هیوادونو لپاره. او هر څوک دا حق لري چې د اسلامي هیوادونو څخه دغه هیله وساتي.
اسلامي دنیا کی قیادت سے توقعات وابسته کرے.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان او سعودي عرب مشرانو د دفاع او د سلامتۍ په برخه کې یو سټریټیجیک تړون د ستمبر په 18مه لاسلیک کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، اوس موږ د مشال ریڈیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوس هم ستاسو پام د یو بل راپور په لور. په خیبر ضلع کې سیاسي فعالان وایي چې په تیرا کې وسلوالو لخوا هدفي وژن او امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي او د پرمختګ عمل پکې ولاړ دی. دوی وایي چې هلته امن قائمول او لسته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده. بلخوا په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي او غواړي چې امن او ریاستي واکمني پکې قائم کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال رادیو ته ویل چې په تیرا کې بدامنۍ او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي او د پرمختګ عمل پکې رایسار دی.
چې دا کم حالات شروع دي، دلتا باڑا کم شروع دی، کلا پولیس والا او تختیگی او کلا امن کمیٹی والا او کلا امداغا سے او کلا مٹر گولی را غرسیگی. نو تشویش کو پخل کو کی بیخی زیاد تے نور حالات چی مون پخپل ٹک نکو آغا کا مون وسلوال لی پختون دی دغه علاقے سړی دی، هغه کا کور سوځوي هغه دغه علاقے سړی دی، هغه کا مجرم دی دغه علاقے سړی دی. مونږ له بهر نه څوک نه دی راغلی چې بهر نه راغلی وي مونږ ویلی وي چې دا ما وکړه، دا خو نشي کولای. خو الایکارې چې څوک جوړیږي پکار دی چې هغه سم شي، چې مونږ تعلیم وکړو، زمونږ صحت ټیک وي، مونږ ډیولپ شو، ترقی وکړو، مونږ مخکې لاړ شو، او یا روزګار وکړو یا پیسې وګټو.
یو بل سیاسي فعال شاه فیصل پردي ویل چې په تیرا کې ولستا تحفظ ورکول او بدامنۍ مخنیوي کول د ریاست ذمہ واری ده.
چې کپتیرو کې بدامنۍ کم لهر دی، نو د ټولو خبرو ذمہ دار چې دی دا بلا شبه حکومت ته ریاستی ادارې دي.
د خیبر په تیرا کې له تیرې سمو دې راهیسې یو وار بیا وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه پیل کړي او په دې وروستو کې یې نه یوازې قومي مشران، سوداګر، پولیس او امنیتي ځواکونو سرتیري په نښه کړي، بلکې په مختلفو پیښو کې یې د امن کمیټۍ یو شمېر رضاکار هم وژلي دي. په تیرا کې میشتو د پاکستان امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې هلته د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات اړین دي او پکار دي چې هلته ولسي وګړي لنډې مودې لپاره خپل کلي خالي کړي چې دغه سیمې ترې پاکې کړي او امن پکې قائم کړي. خو لا تر اوسه له دغې سیمو چا کډې نه دي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو از مغاک د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا عمل ودروي. چارواکي وایي چې دوی د نوو اقداماتو لمخې ځنګل وهونکي کسان جرمانه کوي او پر ضد مقدمه درجوي. یوازې په جنوبي وزیرستان کې نه، بلکې په نور ضلعو کې هم خلک ورته شکایت کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو قیمتي ونې وهل لګیا دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. په دغه برعکس د سراروغه سیمې یو اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي د ضلع کیمې سیمې کښې د ځنګلو ونې وهل لګیا دي. په دغه برعکس د سراروغه سیمې یونین کونسل چیرمن اسحاق ماسید ویایي
اپر وزیرستان بلخصوص ماکین لدا تام شورا کاروان منزا چکین دا ایری دی چتلاتا دلیزا دے علاقے دے مختلف قومی جنگلات دی متا پا روٹین بندے دا جنگلات کی جی ضرور سارا چکین من نزدی ایری دی اتوے چنیش کی ماں کرائی ورطا یا یہ یا زیتون دا چنیش شوان ورطا یا یہ اتوے ون کتائی راونا دو کٹکی جی و بلخصوص سیکورٹی پوسر یا دے علاقے زنے کومینا چلی آس کٹکاوی درما دلیزا علاقے کے جنگلات نقصان رسات حکام نہ کے فارش نہ دہا مطالبات چارو کو اور دہا جنگلات کٹائی کا روکا ہو.
مشال ریڈیو چھ دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا ضلعے دے غیر قانونی طریقے سرا دے جنگلوں واہلے پبارکش تماس ونی ولی آگوئی پذاؤ کشے وویل
غیر قانونی کٹائی دو یا کم خال چسمگلنگ کی پدا خلق ہمیشہ مطلب زیرو ٹالرنس پالیسی دو چھ بالکل خلق پرشدین نے برداشت کری او بل میرا سیکرٹری سے نو نوٹیفیکیشن کرائی دے چھ کم خلق دا ٹیمبر سمگلنگ سے کہ دا جگہ دا گاڑا یو حاضبت کیجی اور سرا دا چھ
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے دے جنگلاتو محکمے چارواکیوں نے غشتنا وکڑا چھ دے ضلع جنگلوں کے ماتی ونے جورنے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوس بوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
دا مشال رادیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو زموږه د مشال رادیو د اپلیکیشن د لارې اوري. سواد قومي جرګې د سپتمبر په 19 په مټه کې د امن پاسون په نوم د مظاهری اعلان کړی دی. د جرګې ویان احمد شاه وایي چې په دې پاسون کې به سیاسي ګوندونه او نور ولسی تنظیمونه ګډون کوي. د زه په خبره په دې ورستوي کې داسې راپورونه دي چې وسلوال بیا سواد ته ورغلي او هلته کاروایانې کوي، نو ځکه دوی د امن پاسون فیصله کړې ده. حکومت وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. له احمد شاه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړي، راځي چې ورته غوږ شو.
سلامونه پیرزوانی، زه نیاز احمد خان یم او د مشال ریډیو دغه خصوصي خبرونې سره تاسو ته د سواد نه مخامخ یم. قدرمنونکو، سواد قومي جرګه د ستمبر په 8 نیټه کوزه باندې کې یو لوی غونډه کړې وه، او په هغه لوی غونډه کې چې دینو دوه په ګډه باندې پریکړه کړې وه چې د ستمبر په 19 نیټه باندې به د جمعې منځ نه وروسته په مټه کې لوی مظاهره کیږي، او دغه مظاهره به د امن مظاهره وي، امن پاسون وي. دغه ولې کیږي، د دغه ضرورت ولې راغی، دغه بیان چې دینو تیر ورځو کې مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، احمد شاه چې د سواد قومي جرګې ترجمان دی، ویان دی، ما سره موجود دی. دغه پوښتنه د دوی نه کو، احمد شاه صاحب مننه تاسو وخت راکو. دغه مظاهره چې دینو د دې ضرورت ولې راغی، چې دغه مظاهره مقصد بیا څه دی؟
د دې ضرورت داسې وو چې د دینه مخکې څنګه چې په 8 ستمبر باندې زموږ اجلاس کې دوه دینه مخکې موږ ته دا اطلاعات رالو چې سپیشلی په سواد کې او خصوصا په دوه تحصیلونو کې چې ډیر زیات په مټه تحصیل کې او په سبازي سو د کابل تحصیل کې دهشتګرد راغلي دي، دغه تراګر راغلي دي، او په مختلف ځایونو کې کاروایان کوي. د کم سیټل ایریا چې دی بازارونو هغه تر کوزيږي، التزانه سوداګانی کوي، بعض خلکو له دړکې ورکوي، بته اخلي. نو په دغه حواله باندې د سواد قومي جرګې خو د 1900 کالو نه همدغه کار کوي چې په سواد کې په هر حال باندې موږ د خپل امن چې دی د ټینګ وساتو. نو په هغه کې زموږ په 8 ستمبر باندې چې کله دا انفارمیشن موږ ډسکس کړو، نو خلکو ټولو ملګرو پای باندې ډېر زیات تشویش اظهار وکړو، او بیا دا فیصله وکړه چې په 19 ستمبر چونکې ډېر حالات خراب په مټه تاثیر کړي، نو په دې وجه د مټه په بازار په چوک کې به دغه فیصله وشو چې په دې به موږ یو ډېر غټ پاسون کوو، دا احتجاجي پاسون به او ډېر په غټ تعداد کې بکی.
اوس دا سیم د شتا سو نور ګوندون تم دعوت ورکړو چې را دې کې تاسو ګډون وکړي. کم ګوندونه چې تاسو سره یقین دی هني درکړي چې په دغه جرسه کې یا په دغه پاسون کې به هغه برخه دي، او هغه د بچ دینو تاسو سمره مقور کوي چې خلکو سره خبرې اترو کې اوسه توقع لري چې سمره خلک راشي.
جی، دا ډیره مهمه خبره ده څنګه چې تاسو ته پوسو کو چې په دې کې کم کم خلک، چونکی سواد قومي جرګه د سیاست نه بالاتر یو فورم دی چې هغه شپ د امن د پاره او د سواد د حقوقو د پاره کار کوي، او په دې کې زموږ سره آل لړی د سواد د ټولو ګوندونو مشران یا د غونو نمائندگان شامل دي. نو په دې وجه په دې جلسه کې به هم دا ټول کسانو هغه وختن په وختن زموږ سره په دې پروګرامونو کې شرکت هم کوي، او وسره وسره وس چې کوم دا پروګرام جوړ شوی دی، نو په دې کې د حکومتي پارټیانو کسان هم زموږ حمایت کړی دی، او د اپوزیشن پارټیانو هم ټول ګوندونه چې سوله دي پای کې، د دې نه علاوه چې کوم تجارتي تنظیمونه دي، د وکیلانو تنظیمونه دي، د سکولونو تنظیمونه دي، هر نمونه د برګینونو والا تنظیمونه دي، څوک چې دي هغه ټول دا اعلانونه کړی دي چې موږ په دې 19 ستمبر دغه ته ځو، په دې جلسه کې به شرکت کوو، او د دې پارټیانو چې کوم نمائندگان دي، کوم مشران دي، هغه ټول ته موږ مخور کوو چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي په دې کې.
اوس د جرګې نه تاسو توقع لرئ څه غوښتنې به حکومت ته وړاندې کوي د دې نه؟
زمون خو مین غوښتنه دا ده چې دلته په هر حال باندې امن قائم وساتلی شي. مونږ بالکل دې ته تیار نه یو چې هغه که د حکومت سپانسرډ تنظیمونه دي، که د انټرنیشنل ادارو څوک سپانسرډ کړي دي، او که چا خپل سه ایجنډا اغستې ده او دلته په سواد کې هغه امن ته نقصان رسوي، نو دې ټول مونږ دلته کې مخالفت کوو. د سواد خلک د کم په غټ تعداد کې چې مخکې راوتي په 22 کې او اوس بیا روان دي، کم چې حمایت کوي د دې نه دا واضح خبره ده چې سواد خلک دلته تراګری او بدامنی دا بالکل نه برداشت کوي، او هغه دا مصمم اراده ده چې په هر حال باندې موږ خپل امن ټینګ ساتو، او هیڅ چاله به دا اجازه نه ورکو چې د سواد امن ته نقصان ورسوي.
ډیر مننه قدرمند ورکو دا احمد شاه صاحب چې د سواد قومي جرګې ترجمان دي، او دوی چې اعلان کړی دی چې د ستمبر په 19 نیټه د جمعې منځنه وروسته په مټه چوک کې به لوی احتجاجي مظاهره د امن لپاره. په دې مقابل ځا اوریدونکو ته دا وایم چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې دلته په سواد کې کوم وسلوال دي یا هر څوک دي چې امن خرابوي، دا غي په ضد باندې مونږ په بیلابیلو سیمو کې هټپی اپریشن جاری دي، او مونږ درته کې پولیس چې دی هغه د دې چمتو دي، پولیس چې دی د اهلیت لري چې هغه د وسلوالو په ضد باندې چې دی عملیات وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
دا مشال رادیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو زموږ حق د مشال رادیو دا اپلیکیشن د لاري اوري اوس هم تاسو په هم د یو بل راپور په لور د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو شاوخوا درې کلونو کې د دې هیواد شاوخوا 23 لکه وګړي بهر ملکونو ته اتللي دي. دا تګ مهم وجه په پاکستان کې بیروزګاري ګرانی او نامنی ده. د شمیرې د پاکستان د کډوالۍ او بهرنۍ کارموندنې ادارې په خپل ویب پاڼه پری کړی دی. نور تفصیل دا شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا پاکستان حکومت دا کډوالۍ او بهرنی کارموندنې ادارې یا بیور آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ په خپل ویب پاڼه دغه ټول معلومات ورکړي چې تر مخه روان کال اګست میاشت پورې 4.5 لک نه سیوا وګړي د پاکستان د روزګار او خو ژوند په تکل وتلي انور هیوادونو مخې کړی. دغه ډول په کال 2023 کې 8,16,000 نه سیوا، په کال 2023 کې 8,15,000 نه سیوا وګړو پاکستان پرېښودلې او د 2022 راسي دا شمېره د 9,00,000 نه هم سیوا شوې ده. په پاکستان کې زیاتره کسان په ملک د بیروزګارۍ نامنه او نورو حالاتو له وجې د ښه روزګار او ښه ژوند په تکل د نړۍ نورو هیوادونو ته تللي دي. محمد عباس چې د پېښور پوهنتون نه اکنامکس کې ډیګري ترلاسه کړې ده وایي چې دلته په سرکاري او نه په شخصي سکتور کې ورته د نوکرۍ موخه ترلاسه کیږي. نو ځکه دوی هم بهر ملک ته د تلو په تکل دي ځکه دلته نوکرۍ دومره په اسانه نه ملاویږي.
د 4-5 کالونو چې دا کم خلک بهر روان دي هغوی د خپل روزګار دپاره د خپل یو ښه فیوچر دپاره روان دي
غیر یقینی صورتحال هر وخت وی
بدقسمتینا زمو ملک ډیر داسې مسائل لی چې دا غېده وجه نزوانان بیا هم اغه لار خپلې چې بهر ممالک ته لاړ شي. پای کې دوه درې غټه خبرې دادی چې یو غیر یقینی صورتحال لی گرانی روستر ورو ډیر زیات روانه ده. دویمه خبره چې جاب ډیر زیات کمی دی. بل داسې چې زمو ګورنمنت داسې بزنس ماډلز باندې کار نه کوي چې پای کې زوانان راشي او انګیج شي او خپل بهتر ژوندۍ بهتر کې او پای کې سجده کې او خپل کاروبار شروع کړي. ګورنمنت خو مختلف وختونو کې د ګرانټس او د قرضو ورکول داوی کوي خو چې دا غي نه داسې واضح فرق نه راځي. ام نومان صورتحال دا خاص کر زمونږ د خطه چې په دی باندې د دشدګردي ترهګري هر وخت څو وخت سم کی دي شي. نو دا غیر یقیني صورتحال چې کم دی کوئی اوکس دلته کار کول غواړي نو هغه په ذهن کې دا خبر راشي نو هغه خپل کار کول نه یا غس اقدام کول نه رښت پاتې شي.
خو بیا د پاکستان مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومتونه هم د ځوانانو جنکو وګړو لپاره تعلیم افته دي او که هنر په لاس لرونکي بے تعلیمه یو شمیر منصوبې پیل کړې دي چې د دوی په وینا ځوانان او پیغلې کولی شي چې خپل روزګارونو لپاره حکومت نه بارزانو شرطونو قرضې واخلي، تربیت ترلاسه کړي او خپل کارونه روان کړي او خپل روان روزګار ته وده ورکړي. د پرایم منسٹر یوت پروګرام لاندې مرکزی حکومت ټول ملک کې د 14 کالونو تر 26 کالو پورې وګړو نه 25 سپتمبر پورې خواستونه غوښتي چې مقصد یې د کسانو ته هنري تربیت ورکول دي، بیا دوی ته قرضې هم ورکول دي او وظیفې هم او هنرونه خودل پکې هم دي چې خپل روزګارونه په خپل شروع کړي او په خپل خپو ودرېږي. او دغه درخواستونو ته بار د تعلیم اهلیت کم از کم اتم یا لسم اخوده شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. دری ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي عربستان ولیهد بن سلیمان د سپتمبر پر 18 په ریاض کې د ستراتیژیک متقابل دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. په تړون کې ژمنه شوې چې په دوی کې په یو هیواد هر ډول برید په دواړه هیوادونو تیری یا جارحت بلل کیږي. په پاکستان کې رسنۍ او شنونکي دا تړون ډیر مهم ګڼي او دا د پاکستان او سعودي عربستان په اړیکو کې د یو نوي باب پرانستل بولي. خو ځینې پوهان وایي چې له دې سره ښایي پاکستان له ډیرو ننګونو سره هم مخ شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د 18 ستمبر د شپې په وخت پر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا تړون د سعودي عرب په سرخار ریاض کې په یماما محل کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي عرب د بادشاہ ځایناستي شاهزاده محمد بن سلمان لاسلیک کړو. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي مرسته زیاته شي. دا به په سیمه او نړۍ کې د امن لامل وګرځي او د بهرني خطر په وړاندې به د دواړو هیوادونو خوندیتوب یقیني کړي. پاکستاني رسنیو دا تړون ډیر مهم بللی دی او د سعودي عرب او پاکستان په اړیکو کې د یو نوي باب نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په سیاسي لحاظ دا تړون پر اختیا هم ډیر مهم دی. خو د دې سره دا ویره هم شته چې نورو اسلامي هیوادونو لکه ایران او ترکیه سره د پاکستان په اړیکو بد اغیز وشي.
دې په دې خطه کې د طاقت توازن د ایران اثر رسوخ او د سعودي کوم مالی قوت هغه د پاکستان عسکري طاقت سره تړل غواړي او په سیاسي لید کې دنیا ته او په خصوصي توګه د ایران ته دا یو پیغام ورکول غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات د اکانومي نه د سفارتي تعلقاتو نه هم مخکې شول او د پاکستان سفارتي اهمیت چې کوم دی هغه په دې ریجن کې نورم زیات شو.
په کوټه کې د سیاسي چارو تجزیه نگار همایون کسی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په نوره نړۍ کې خپل ارزښت بایللی دی او دا یې خمو کده چې د سعودي عرب د دفاع په نوم اقتصادي ګټې ترلاسه کړي.
ماده دا اگریمنت زکه صرف او صرف محدود شکاری چې دا سعودي عرب مفادات خوندي کوي. هغه دا سکیورټي اگریمنت کړی دی چې مثال د دوی د فوج دا استعمال کی په خپل د دفاع لپاره کچيري د سیسټم د ستونزې جوړیږي په مستقبل کې لکه اریخوا هغه کبي یمنی او سیانی کنوري پاکستان فوج بر دوی دفاع کوي او د دې په واسه به دوی ته خرچه ورکوي او کرایه ورکوي او صدقه ورکوي چونکه دا دوی کولای نسی چې بین الاقوامي قوانین دغه بیا دوی د رنگ دا ور کړی دی چې دا یو جوائنټ دغه دی چې موږ به یو دبل د مطلب
پاکستان او سعودي عرب له پخوا راسه دوستانه اړیکې لري. په عمل کې پاکستان د سعودي عرب د ساتنې په نوم هلته پخوا هم پوځونه لیږلي دي او د ډېرې مودې راسه د اقتصادي مرستو لپاره هم په سعودي عرب تکیه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف د محمد بن سلمان په غوښتنه د سعودي عرب په دوره تللی دی. په دوره کې د شهباز شریف سره مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار او د پوځ مشر فیلډ مارشل اسیم منیر هم ملګري دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د اوسم د ژمنی سره سم د خبرونه دوه منیمایي تر رسیدلې. په دې برخه کې تاسو ته سندری لرو. نو راځي چې د اجازه فق په غو کې د سندره واورو.
پیندار کا سچرا تیرے رنگ تو پلک دے پیندار کا خیر دے کل کل لیو نہیں لیو نہیں چار کا خیر دے کل کل لیو نہیں لیو نہیں چار کا سچرا تیرے رنگ تو پلک دے پیندار
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله، خو د یو شمیر تخنیکی ستونزو له وجې د خبرونه مختص ته ریکارډ شوی بڼه دراورو. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل په غا کې جوړې سندره ده، راځي چې دې ته غوږ شو.
جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا is
استاد مخ په تماشا دغه وسالو کا جدا نو خبر پس سودا تماشا میں ساد مخد تماشے کا تماشا میں ساد مخد تماشے کا آیا دے ہش پے کا زمانت سیارا
دا مشال ریډیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوریدونکو که تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن نه لري نو هم دا اوس دا کارو کې د انستالیدو طریقې ډیر اسانه ده. اپ ستور یا ګوګل ستور ته لاړ شئ، هلته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ او د مشال ریډیو اپلیکیشن د سره ډاونلوډ کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کړئ. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د جاوید امرخیل په غا کې دا سندره اورو.
هر خواه شد دیغره او با او با هر خواه شد دیغره او با
سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس مغاک د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري د خبرونه په دې برخه کې د نغمه په غا کې د سندره اور د کونړیانو یارانا پدروغ نشي لګ لګ مینا کوا چړ می خاصي د رحمانیانو یارانا پدروغ نشي لګ لګ مینا کوا چړ می خاصي لګ لګ Thank you. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو د مشال رادیو نه په ریکارډ شوی بناوري خپل به ته د خبرونه ټولی نوې دي. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د اسرت سحر په غا کې د سندره اورو. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو د مشال رادیو نه په ریکارډ شوی بناوري خپل بته د مشال رادیو د شپږو نه تر اوو بجو خبرونه چې خبري غړي د هغه تاسو د مشال رادیو نه نیغ په نیغه اوریدلی شي. همدارنګه د یارانو مشال خبرونه چې له نهه نه تر لسو بجو خپریږي هغه هم د مشال رادیو نه نیغ په نیغه اوریدای شي. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د قمرګل په غا کې د سندره اورو. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د خبرونه په دې برخه کې د حیات افغان په غا کې د سندر اورو. سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس هم د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلی یو. په اخیر کې درته د دلراش په غا کې سندره دراوړو. لمدې سره زپلوشه سحاک د سر په مخه ښه کومار چې ته چې ښاد آباد سوې په مخه مخه